کاغذ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
السلام علیکم دا د امریکا ژغ واشنگتن سټوډیو دا خلیل خانم د امریکا د متحده د بارنو چارو وزیر مایک پمپیو وای ولسمشر ترامپ غواړي چې د امریکا د 2020 کال تر ولسمشریزو ټاکنو مخکې له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د وستلو لړۍ پیل کړي. ښاغلی پمپیو دا خبره د دوشنبې په ورځ وکړه. ولسمشر ترامپ د تیرو ټاکنو په کمپاینونو کې ویلي وو چې له افغانستان څخه به خپل ځواکونه وباسي او په دغه هیواد کې به خپل تر ټولو اوږدې جګړې ته د پای ټکی کښیږدي. خو واک ته د رسېدو وروسته یې افغانستان ته نور ځواکونه واستول او خپلو قمندانانو واک نور هم ورزیات کړ. امریکا له شاوخوا یو کال راهیسې له طالبانو سره د سولې مذاکرات پیل کړي دي خو لا کومې نتیجې ته نه دي رسېدلي. خو مایک پمپیو وایي چې طالبانو سره خبرو کې رښتینی پرمختګ شوی دی او هغه په دې پرمختګ خوښ دی. د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا ځانګړی استاد زلمی خلیلزاد په کابل کې دی او ټاکل شوی ده چې له کابل څخه به قطر ته ولاړ شي چې له طالبانو سره د مذاکراتو اتم دور پیل کړي. په افغانستان کې ډېر امریکایي ځواکونه وایي چې په یو داخلي برید کې دوه امریکایي سرتیري وژل شوي دي. د کاتې ماموریت د ملاتړ په اعلامیه کې ویل شوي دي چې دا دواړه عسکر د دندې پر مهال وژل شوي دي خو د هغوی نومونه او د پیښې دقیق ځای او څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي. په سیمه کې د امریکا ژغ خبریال وایي چې دغه پیښه د کندهار د شاهولي کوټ ولسوالۍ کې د ملي اردو په یو قرارګاه کې دننه شوې ده. برید د ملي اردو په لباس کې یو وسلوال کړی. امنیتي منصوبین وایي چې یو بهرنی عسکر په برید کې ټپي حالت کې له ځانه سره وړی دی. د کندهار یو جګپوړي امنیتي مقام د نوم د نښو تورو پر شرط امریکا ژغ ته وویل چې بهرنی عسکر له افغان نظامیانو سره په سلام مشورو بوخت و چې پیښه رامنځته شوه. د برتانیې حکومت دا نظر رد کړی دی چې د خپلې یوې بیړۍ په بدل کې د ایران بیړۍ چې دوی په جبل طارق او ابنا کې نیولي خوشې کړي. د برتانیې د بارنو چارو وزیر ډومینیک راب پرون بی بی سي ته وویل چې دا تبادلې مسله نه ده بلکې د نړیوال قانون او د نړیوالو قانوني سیستمونو د تطبیق خبره ده چې د برتانیې حکومت ټینګار ورباندې کوي. د خبر تفصیل په دې رپورټ کې وو.
مونږ ایران ته په داسې حال کې دا وړاندیز کوو چې تهران هڅه کوي له نړیوالې ټولنې څخه ځان ته پلویان پیدا کړي. دوی باید نړیوالو قوانینو ته درناوی وکړي.
دا پېښه دوه اونۍ وروسته له هغه کېږي چې د اسپانیا په جنوب کې د برېټانیا د شاهي دولت تر حاکمیت لاندې د جبل طارق چارواکو د ایران یوه لویه تیل وړونکې بیړۍ ګریسیا او ایساره او له سپرلویو سره یې ونیوله.
ګریسیا ځکه ودرول شوه چې د بندیزونو څخه یې سرغړونه کړې وه او سوریې ته یې تیل وړل.
ایران د لندن هغه پرېکړه چې د تیل وړونکو بیړیو د ساتنې لپاره فارس فلیج ته یوه ډله پوځیان استوي پارونکی وړاندیز بللی دی.
د یمن په سایده ایالت کې د دوشنبې په ورځ په یو مارکیټ هوایي برید شوی دی. لس ملکي کسان پکې وژل شوي دي. د هوتی رسنیو هم د دې هوایي برید خبر خپور کړی دی. د رویټرز خبری اژانس د مالی روغتون د رئیس لکول ویلي چې په دغه هوایي برید کې 14 کسان وژل شوي دي او 30 تنه زخمي دي. راپورونه دا هم وایي چې دغه فضايي برید د سعودي په مشرۍ ائتلافي ځواکونو کړی چې د ایران ملاتړو خوڅي وسلوالو پر ضد جنګیږي. د ائتلافي ځواکونو وایي تر اوسه په دې برید په اړه کومه تبصره نه ده کړې او نه دا برید تایید کړی دی. د روسیې د حکومت مخالف مشر شخصي ډاکټر ویل دی چې امکان شته چې الکسی نوالی به په کیمیاوي زهرجنو موادو مسموم شوی وي. د خبر تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
اناستیزیا او اسلیویا په روغتون کې د نوالنی تر لیدو وروسته په فیسبوک کې لیکلي امکان لري چې کوم دریم شخص هغه په زهرجنو کیمیاوي موادو مسموم کړی وي. مخالف سیاسي مشر الکسی نوالنی د یک شنبه په ورځ د جلدی حساسیت له امله په روغتون کې بستر شوی دی. نوالنی تیره اونۍ په 13 ورځو باندې محکوم شو او هغه د یک شنبه د ورځې په سهار په روغتون کې بستر شوی دی. د روسیې مقامات وایي چې ښاغلی نوالنی د ډېر سخت حساسیت له کبله په روغتون کې بستر شو.
او د سه شنبه په سهار وختي د پاکستان د راولپنډۍ ښار ته نږدې د خلکو د استوګنې په سیمه کې یو وړوکی الوتکه لوېدلې چې له امله یې 12 تنه وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ رسنۍ و ادارې لخوا په یو جارسي بیان کې راغلی دی چې دغه وړوکی الوتکه د پوځ د هوایي چلند د ادارې و چې پکښې دوه پایلټانو په ګډون 15 تنه سپاره ول او ټول 15 تنه پکښې وژل شوي دي. په بیان کې راغلی دی چې الوتکه عادي تمرینی پرواز کاوه. د پاکستان رسنۍ راپور ورکړی دی چې دغه الوتکې ټوټې پارچې په کورونو رالوېدلې چې له کبله اور لګېدلی دی. راپورونه دا هم وایي چې زیاتره کسان د اور لګېدو له وجې مړ شوي دي ځکه چې اکثره خلک سهار وختي بیده وو. دا خبرونه ستاسو د امریکا ژغ د واشنگتن سټوډیو څخه اوریدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هله چې روغ جوړی خبرونه مو اوریدل، ما مخکې د خبرونې لومړی رپورت ته د کورنۍ او چارو وزارت ویلي چې د زرغون بهیر په دفتر د یک شنبه د ورځې په برید کې شل تنه وژل شوي او 50 نور ټپیان شوي دي. دا خونړی برید د ولسمشرۍ د ټاکنیزو مبارزو له پیل سره جوخت شوی. رحیم ګل ساروان په دې اړه رپورټ را لېږلې.
تیر ورځ 4:30 بجې د زرغون بهیر په دغه دفتر باندې ترهګریز برید وکړ. دلته دقیقا موټر ته چاودنه ورکړې ده او له هغه وروسته درې وسلوال داخل ته ننوتي او د شپې تر ناوخته پورې د افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې ښکېل وو. دغه برید د زرغون بهیر په دفتر شوی. د دې دفتر مشر امرالله صالح چې د ولسمشر غنی په ټاکنیز ټیکټ کې لومړی مرستیال دی، دای هم په همدې تعمیر کې موجود و، خو چې له دې جای وروسته بیا وستل شوی دی. دغه برید په پراخه کچه باندې غندل شوی. د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې شل تنه په دغه برید کې وژل شوي دي او تر 50 زیات په دغه برید کې ټپیان شوي دي.
اینجا محل انفجار است که میبینیم پشتر تصویر.
دا د 14 ځای دی، موټر دلته 14 نه کوي. دا زموږ د ساتونکو ځای دی. دلته زموږ شل تنه ساتونکي شهیدان شوي.
دشمنان خوناشام مردم
افغانستان دښمنانو د ملکی وګړو د هدف ګرځولو لپاره په دغه برید کې شل تنه وژل او تر 50 نورې ټپیان کړل.
دغه برید په داسې حال کې کیږي چې دقیقا پرون د ولسمشریزو ټاکنو د کمپاینونو د پایل ورځ وه. هغه څه چې د ټاکنو په تړاو د امنیت موضوع یادیږي او اندېښنې دي، هغه دا ده چې د ولسمشریزو ټاکنو پایل له یو داسې خونړي برید سره مل و. دی برید اندېښنې په دې راولاړې کړي دي چې د یو ټاکنیز ټیم غړی په نښه شوی و. د ولسمشریزو ټاکنو د دوو کاندیدانو ترمنځ ټاکنیزې مبارزې تېره ورځ په داسې حال کې ګرمې وې چې نور د ولسمشرۍ کاندیدان له ټاکنو سره د پریکړې په فکر کې دي. د ولسمشرۍ د کاندیدانو شورا وایي که غوښتنې ونه منل شي نو ښایي ټاکنو سره پریکړې وکړي. د ولسمشرۍ کاندید شاه باکیمی وایي چې دی اونۍ کې کمپاینونه د غوښتنو له امله تت دي.
اوس فلحال په دغه هفته کې مونږ فکر کړی چې باید ډېر محتاط اوسو. راتلونکي هفته کې که چیرې مونږ دې نتیجې ته ورسېدو چې مقابلې ته ووځو نو انشاءالله سر له راتلونکي هفتې نه دا مقابله شروع شي. غیر له هغه نه که پوه سو څه نه کېږي انتخابات تحریموو انشاءالله.
د ولسمشریزو ټاکنو ټاکنیزې مبارزې به تر 2 میاشتو دوام وکړي. ځینې د تېرې ورځې پیښه هغه بولي چې ښایي دا ټاکنیزې منډې تر ډېر به له ګواښونو سره مخ وي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان حکومتي چارواکي وایي چې تیر کال غیر دولتي موسسو په افغانستان کې 8.6 میلیون ډالره د مرستو په چارو مصرف کړي. اکرام شینواری رپورټ را لېږلې او موږ دې رپورټ ته.
د اقتصاد وزیر مصطفی مستور وایي چې غیر دولتي موسسو په تیر 1400 لمریز کال کې په افغانستان کې په 3 ولایتونو کې ټولي 2500 انکشافي پروژې پلي کړي چې پرې 8.6 میلیون ډالر په مصرف رسیدلي دي. مصطفی مستور د دې شنبه په ورځ کابل کې د غیر دولتي موسسو د تیر 1400 لمریز کال د راپور د خبرولو غونډې ته ویل چې د دغو پروژو 1900 د کابل په ولایت کې پلي شوي دي.
یعنی یوازې که کابل ته وګورو د هغو 2500 پروژو له ډلې 1909 یوازې په کابل کې وي. په داسې حال کې چې اصلي اړتیا د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې مرستو ته موجوده ده. دا یو د هغو مسلو څخه ده چې موږ تیر کال پرې د غیر دولتي مؤسسو سره په تماس کې وو او سږ کال هم ورسره په تماس کې وو او ټاکل شوي تر راتلونکو 2 اونیو دا راپور د مرسته کوونکو سره شریک کړو او دا مسله باید حل کړو.
اقتصاد وزیر ویل د کابل وروسته ډېرې پروژې په 4 ولایتونو ننګرهار، هرات، بلخ او کندهار کې پلي شوي دي. هغه ویل په کابل کې دغه ولایت نفوس ته په کتنې پر هر وګړي غیر دولتي موسسو 450 ډالره مصرف کړي. په داسې حال کې چې دا اندازه د کاپیسا په ولایت کې 9 ډالره، پکتیکا کې 2 او غزنی کې 1.5 ډالرو ته رسیږي. د غیر دولتي موسسو د تیر کال راپور ښیي چې تر ټولو ډېرې پیسې د عامې روغتیا په سکتور کې چې اندازه 351 میلیون ډالرو ته رسیږي په مصرف رسیدلي دي. عامه روغتیا د سکتور روسته غیر دولتي موسسو ډېرې پیسې په ټولنیز مسؤلیت په مصرف رسولې دي. د اقتصاد وزارت د معلوماتو له مخې دا 3.8 میلیون ډالرو مصرف شوو پیسو 2.3 میلیونه د افغانستان د ملي بودیجې له لارې او پاتې نورې غیر دولتي موسسو ته مخامخ د مرسته کوونکو هیوادو او موسسو لخوا برابرې شوې دي. د دغو پیسو 6.3 میلیونه په افغانستان کې، د 2.8 میلیونه بهرنیو او پاتې 2.3 میلیونه د 1912 کورنیو غیر دولتي موسسو لخوا په مصرف رسیدلی دي. د اقتصاد وزیر د بهرنیو موسسو لخوا د زیاتو پیسو د مصرف علت په کورنیو موسسو کې د کاري ظرفیت کموالی وګڼه.
اکثر از مو کورنۍ او مؤسسو معیارونه چې د ځان لپاره ټاکلي مثلا کوم اساسنامه چې ترتیب کړي هغه هم نه رعایتوي. د همدې لامل یو شمیر دغو مؤسسو د کورنۍ او د غړو ترمنځ په مؤسسو بدلی شوی، یو شمیر نورې کورنۍ جنجالونه رامنځته کړي دي.
د اقتصاد وزیر ویل دا کړنې د دې سبب شوي چې مرسکونکي ادارې د افغانستان د کورنۍ مؤسسو پر ځای بهرنیو مؤسسو ته ډېرې پیسې ورکړي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي پیری میدون دی غونې ته په وینا کې په افغانستان کې خلکو ته د مرستې رسونې په برخه کې د غیر دولتي مؤسسو په اهمیت خبرې وکړي، خو دغه مؤسسو په چارو کې د شفافیت د رامنځته کېدو غوښتنه هم وکړه. د غیر دولتي مؤسسو د قانون له مخې په کار دي چې دا مؤسسې په اورو شپږ میاشتو کې خپل راپور د اقتصاد وزارت ته ورکړي، خو ډېرې مؤسسې د خپل کار راپور هم دغه وزارت ته نه ورکوي. اقتصاد وزارت د معلوماتو له مخې د همدغه ستونزو له امله دغه وزارت تیر دی لسوه ونیویوم لمریز کال کې 501 افغان غیر حکومتي موسسې منحل کړي او 200 نوري نوي رجستر کړي دي. د اقتصاد وزارت وایي چې د وړم کال پرتله تیر کال دغه وزارت ته د غیر دولتي موسسو د راپور ورکولو بهیر یو څه ښه شوی او تیر کال 3% پورې موسسو دغه وزارت ته خپل راپورونه سپارلي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د هیواد د نورو سیمو په سیر په جنوب ختیځ ولایتونو کې هم د ملي بیرغ ملي ورځ ومنځل شو. ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلی.
په خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې د غبرز د منځل په خاطر په ځانګړو جوړو شو یو مراسمو کې پر حکومتي چارواکو او امنیتي ځواکونو سربیره ولوسی خلکو هم پراخ ګډون کړی و. د مراسمو ګډونوالو سربیره پر دې چې زرغون بیرغونه په لاسونو کې غږیدونکو ملي ترانو ترپان د ساتلې وو، پر مخونو یې هم د غدری رنګ بیرغ رسم کړی وو.
نصیب الله ریحانیم، نن د اسد ومنټا د ملي بیرغ ورځ ده. د بیرغ ورځ په دې معنی چې موږ ته دا راښایي چې موږ څه ډول دی او بیرغ لاندې د ملي یعنی ملی یووالی رامنځته کړو او په ملي توګه په ملي مسایلو کې شرکت وکړو او موږ ته د اتحاد او اتفاق یو سمبول کې داشي دا بیرغ.
د دې مراسم یو بل ګډونوال شاوخوا 12 کلن عبدالبصیر چې په خپل مخې د افغانستان بیرغ رسم کړی او د بیرغ ټوکر یې له ځانه تاو کړی و، د ملي بیرغ د ملي ورځې د لمانځلو په اړه آشنا راډیو ته داسې وویل.
دا بیرغ چې د زموږ ملي هویت دی، ځکه چې موږ باید ډېر د احترام او درناوی وکړو، ځکه چې دا په سر کې کلمال شاله موږ پرز دا چې د ستنه او خدمت وکړو.
دا مهمه نه ده چې ته د هیواد لپاره هغه څه چې نه شي کولای هڅه کوي، هغه کار وکړه چې ته کولای شي. کوم په هیواد کې د یو خخته د بیا رغونې لپاره په بل خخته باندې ګدو په دې نیت چې هیواد مو جوړ شي، دا د ملي بیرغ ارزښت دی او دا ډول خدمت کولای شو.
د خوست والی محمد حلیم فدایی چې په اداري کمپلیکس کې د غوړو شو یو مراسم ته خبرې کولې پر خلکو غږ وکړ چې د خپل هیواد د آبادۍ په خاطر د ملي بیرغ لاندې سره یو موټی او متحد شي.
لکه څنګه چې په تاریخ او لکه څنګه چې په دین کې هغه نور ته درس ورکړی دی، اوس هم موږ خپل ملت یو، ژوندی ملت یو او دا بیرغ چې څور څومره رپاند کوو څومره لوړو، پیغام یې دا دی چې زموږ اراده زموږ د ملت او دولت او د نظام د رپاند کولو.
د ملي بیرغ ورځ په تیرو کلونو کې هم لمانځل شوی، خو دا لومړی ځل چې په کابل او ولایتونو کې د دې ورځې د لمانځلو لپاره ورته په حکومتي او ولسی کچه پراخ ترتیبات نیول شوی وو. دا په داسې حال کې ده چې کابو درې اونۍ وروسته د زمري په 28مه له انګریزانو څخه د خپلواکۍ اخیستلو د اسلامي کلیزې د لمانځلو لپاره هم دولت د ټول هیواد په کچه د شاندارو مراسمو د جوړولو خبر ورکړی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده،
VOA پښتو.
د سوریې د جنگ سارون کې وای د حکومت په غاملو کې 15 تنه وجل شوې چې د شنبې پورې د ادلیب په ولایت کې کړې دي. په موکړې د ځلاتي کا هوک رپورت ته زمين مومندي د تلولي
د حکومت جنگي الوتکو د ادلیب په ولایت کې د اریها خارګوټه بمباری کړ. له بمباری نه وروسته لومړی څوک چې د پیښې ځای ته ورسېد هغه د وایټ هملټ په نامه کسانو چې مرسته وکړي. برسیره پر وژل شوو کسانو ګډ شمېر نور کسان هم ټپیان شوي دي. د سوریې د ملکي دفاع د ټولنې غړی عبدالکریم اخراس
Two missiles hit the residential area simultaneously. There are a lot of injured and some people were killed. There's no final toll yet.
همزمان دو توغندی دو وسیدنې په ځای باندې ولګېدل. ډېر کسان یې ووژل او ګڼ شمېر نور یې ټپیان کړل. لا تر اوسه آخري تلفات نه دي معلوم شوي. د بشري حقوقو څارونکي وایي ان په تیرو لسو ورځو کې سل تنه ملکیان چې تقریبا له درو نه یوه برخه ماشومان دي د ادلیب د ولایت په جنوب کې وژل شوي وو. په داسې حال کې د سوری حکومت د یاغیانو تر لاس لاندې د باقی پاتې سیمو په خلاف خپل تیری پراخه کړی دی. ملګري ملتونه وایي د اپریل د میاشتې نه را په دې خوا چې دغه حملې پراخه شوي دي په سلګونو کسان وژل شوي دي او تقریبا 400,000 کسان مجبور کړای شوي دي چې خپل کور کلی پرېږدي. آریها اوسیدونکی احمد اسمر وایي
We are civilians. We have nothing to do with this. These are all children, women, old people, and young people. We are not terrorists. There are strikes every day, killing, blood.
موږ ملکیانو د دې سره هیڅ ارتباط نه لرو. دوی ټول ماشومان، ښځې، زاړه او ځوانان دي. موږ ترورستان نه یو. هره ورځ حمله کیږي، خلک وژل کیږي او وینه تویږي. ملکیان د ادلیب، حما او حلب په ولایتونو کې د یاغیانو تر لاس لاندې سیمو کې په هغه حایل زون سره ژغورل کیږي چې د سپتمبر په میاشت کې د اسد پهلوي روسي او ترکیې چې د مخالفینو ملاتړ کوي ټاکلی و. د بشري حقوقو ډلې وایي له هغه وخت نه را په دې خوا د یاغیانو په سیمو کې په ملکیانو باندې د سوریې د حکومت په هوایي حملو کې چې د روسي جنگي الوتکې هم ونډه اخلي بمباری کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوق ادارې چې دفتر یې په ژنیو کې دی دغه حملې غندلې دي. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنر ناتاق روپرت کولویل نوای
It seems highly unlikely given the persistent pattern of such attacks that they're all being hit by accident. Intentional attacks against civilians are war crimes, and those who have ordered them or carried them out are criminally responsible for their actions.
د دارنګ حملو دوامدارو نمونو ته په نظر اچولو سره دا ناشونی ښکاري چې دوی د تصادفي حملې وي. د ملکیانو په خلاف ارادي حملې، جنگي جنایت او د هغو کسانو سره چې د دغو حملو امر ورکړی وي یا یې دغه حملې کړي وي حساب کتاب باید ورسره وشي. روسیه او د سوریې حکومت په ملکیانو باندې د حملو کولو نه انکار کوي او د وایټ هملټ په نامه ډله باندې تور لګولی دی چې د افراطي ډلو سره مرسته کوي. دوی وایي د دوی د حملو تر شا د القاعدې پورې مربوط جهادستان دي چې له اوربند نه یې سرغړونه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر میشل بیسلت د بین المللي بې اعتنایي په باره کې اندېښنه څرګنده کړې ده چې په ادلیب، د حما او حلب په ځینو کلیوالو سیمو کې په ملکیانو باندې بمباری کې د وژل شوو کسانو شمېر زیاتېږي او په دې باره کې بین المللي بې اعتنایي ده. د سوریې حکومت او متحدین یې وغندل چې د اوسېدنې په ځایونو او په ملکي بنیادي کارونو لکه روغتونونو، ښوونځیو او مارکیټونو باندې هوایي حملې کوي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1269 اف ام 100.15.
د روسیې د حکومت د مخالف مشر شخصي ډاکټر وایي چې د دې امکان شته چې الکسی نوالنی به په کیمیاوي زهرجنو موادو مسموم شوی وي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
انستیزیا او اسلیویا پروختن کې د نوالنی تر لیدو وروسته په فیسبوک کې لیکلي امکان لري چې کوم دریم شخص هغه په زهرجنو کیمیاوي موادو مسموم کړی وي. مخالف سیاسی مشر الیکسی نوالنی د یک شنبې په ورځ د جلدی حساسیت له امله په روغتون کې بستر شوی دی. نوالنی تیره اونۍ په 1.5 ورځو باندې محکوم شو او هغه د یک شنبې د ورځې په سهار په روغتون کې بستری شوی دی. د روسیې مقامات وایي چې ښاغلی نوالنی د ډیر سخت حساسیت له کبله په روغتون کې بستری شو. د روسیې د مخالف سیاسي مشر نتاقی میرا میمیر موش ویلی دی چې هغه پخوا هیڅکله هم دغه شان حساسیت نه درلود. پرون د دوشنبې په ورځ د روغتون یو مقام غربي خبرلان ته وویل چې د علاج نه وروسته د هغه صحت د اطمینان وړ دی. د روسیې د حکومت دغه مخالف مشر په تېره هفته کې هغه وخت په 1.5 ورځو باندې محکوم شو چې هغه د شنبې په ورځ په مسکو کې د خلکو د مظاهرو د جوړېدلو غږ پورته کړ. مستقلو څارونکو ډلو ویلي دي چې پولیسو په دغه ورځ هغه او د هغه 1.5 ملګري ونیول. ښاغلی نوالنی په تېرو 2 کلونو کې په 10 ځله مخکې هم په زندان کې اچول شوی و.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.5 د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
په رواني اونۍ کې به د امریکا د جمهوري ریاست د ټاکنو لپاره د دیموکراتانو نوماندانو دویمه مناظره وشي. نور تفصیل د شکیب دوست نوري.
د ټول پښتنو له مخې د دیموکرات ګوند مخکښ نوماند او پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن له نورو نوماندانو سره تېره اونۍ د افریقایي الاصل امریکایانو د مدني حقونو له ډلو سره ولیدل. نژاد د دیموکراتو کاندیدانو په ټاکنیزو منډو ترلو کې هغه مهال یوه مهمه مسله شوه کله چې د جمهوري ریاست د ټاکنو نوماندې کاملا هاریس په یو بحث کې د بایدن پر سابقې انتقاد وکړ. د چارو یو سیډونکو امریکا غاک ته ویلي چې دا لفظي شخړې به زیاتې شي.
دا به ممکن د ټولو شلو کاندیدانو لپاره وروستۍ فرصت وي چې ځان ثابت کړي. ولاره ادعا ده چې له مخکښانو سره ونښلي جدي او واقعي حمله پرې وکړي.
بایدن په 1994 کال کې د جرمونو له قانون څخه د ملاتړ له امله تر سختو لفظي بریدونو لاندې راغلی. مېرمن هاریس وایي چې دا کار په پراخه کچه د لږکیو د حبس کېدو لامل شو. د نیو جرسی سناتور کوری بوکر هم همدا خبره کړې ده. څېړونکی مایکل تراګوډ وایي چې رای ورکوونکي پر اقتصادي مسایلو بحث غواړي.
فکر کوم چې دوی د روغتیا، تعلیم او یادګار د پیدا کولو پر مسایلو تمرکز ته اړتیا لري.
د ورمونت سناتور برنی ساندرز چې په ډیرو ټول پښتنو کې دویم مقام لري هڅه کوي چې په ټاکنیزو منډو ترلو کې لخپل سیاله الیزابت وارن مخکې ووسی.
موږ د جمهوری ریاست داسې کمپاین ته اړتیا لرو چې د امریکا خلکو ته انرژي ورکړي او یې پاروي.
مناظرې له رای ورکوونکو سره د کاندیدانو د مستقیمو خبرو فرصت برابروي. دوی به په راتلونکو میاشتو کې په کوچنیو مجالسو کې هم خپل پیغام ولسونو ته ورسوي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
اوس ورزو کونړ ته د پوز د هغه سرتيري د واده حال درکو چې تیر کال د هغه د کورنۍ د هغه په نوم ورول شوی جسد خاور ته سپارل یو. په موکړی د زبیو لغازی د رپورت ته
د افغان پوز د هغه سرتيري د خاده دی ګونه باندې دي چې تیر کال امداش په ورځي کورنۍ ته د نهشکلن نعمت الله مړ ور سپارل یو. د خیرات پخلی پام دی زه او کورنۍ ویر کاوه. خوننی د کال لمنځه د مستی موسیقي غوونه راځي. یارانی ګلونه وروړي او ورغاړي وزي. خدا خوخي ډیرو طبيخي ناشنا ده. پسپینګيري ساده پلاري لکڅوغ برګي خادي
دا هغه مړمنګه دفن کو هغه مرز وو دانن وزي زواده ده. په دې یو کال کې الله پاک پاغه هغه سر کې خفغان او دې سر کې خوشالي ده.
نعمت الله دو نیم کال په پوس کې تیر کړی. وایي چې کم یو کال مخکې په روزګان کې و چې طالب وسلوالو په حمله وکړه و جنگېدل عمر مې خلاص شوې.
وظیفه مې په روزګان ولایت په چنار ټول وسلې کې و. بس جنگ شو جنگ کې بس مهمات مرمې نه کمزوري شو نو دشمن لاس په دغه خطر ولې.
خو حکومت دغه کورنۍ ته د نعمت الله په ټس کې پردې جسد وسپاره او دوی خخ ک پلاری لس میاشتې ورسته په پټی کې په کار لګیاو چې پوزي زوی لیوي ناشناش مې زنګورو واه.
ما ورته ویل چې ته نعمت الله نعمت الله نیمونه ماشاءالله زموږ ځکه ډیر دي او ما ورته ته کوم نعمت الله دی د بیا زستا زوی ما. نو ما ورته ویل چې هر څوک یې ما مو پازا بو او دغه دې ما ورته کې ما سره مکوا. د ما ته ویل چې زستا زوی ما
او زه هغه موږ باندې بیګا حکومت چاپه وله او زه هغه لیواله راغلی ما چې کومه لیوا کې زومه نو بیا مې خبره یقیني شوه او خبرې اثر وکړې.
د پوز دغه سرتیری له بندیتوب وړاندې کوژده کړې وه. وای د وادله مراسم ورسته بیا دندې تزي
هم دومره نفر د دینه زیات نفر راغلی او زما جنازه ته او جنازه او شوړ ډیر شکر ده په دغه ډیر خوشاله يم سکارین زما واده ده زما واده تر دومره نفر راټول شوی دي او ان شاء الله دا واده مشته شي شیخ خپل وظیفه ته ځم خپل دنه ځم او د وطن خدمت ده د وطن خدمت د پاره بزم ان شاء الله ژوند دی.
کشره وروري هلمند کې کمانډوي عسكر ده خود نعمت واده ته دراته رخصت نه دی ورکړل شوی.
اعوذ برب الناس.
نعمت کله کله په کلی کې د په نامه خښوي مړی ته د دعا لپاره ورزي وای لام نه پويږي چې ترخاور لاندې جسد د سنگر په یارانو کې د چا دی.
د پوس سرتیر نعمت الله بختور چې سلامت خپل کورنۍ ته راستون شو او د خادی مراسم مو شو. خداغه په نامه د جوړ شوی قبر اصلي څختن لام نه دی معلوم. هغه وای لالای تور خاور وخور خوري جامي سرکيي چرا بشينا.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د روغتیا چارواکي وای چې د هلمند په ولایت کې د پولیو نوي پیښه شوې ده. د ماشومانو د ګزرن د نوي پیښه د هلمند د ګرمسر پولیسوالۍ کې رامنځته شوې. نور حال عزیز الله پوپل راکوي.
د ماشومانو د ګزرن د نوي پیښه د هلمند په ګرمسر ولسوالۍ کې رامنځته شوې. د عام روغتیا وزارت د پولیو د پروګرام مطبوعاتي مسول میرجان راسخ آشنا رادیو ته ویل چې ګزرن وهلې ماشوم نه کال عمر لري. د زیاته کړې چې د ماشوم کورنۍ د ګرمسر ولسوالۍ د کوشنی درویشان د امیر اغا د سیمې اوسیدونکو ده چې په دې سیمه کې ګڼ شمېر ماشومان له واکسین څخه محروم پاتې دي. د جنوبی حوزې د کتلوی مافیات رئیس ډاکټر عبدالشکور نصرت امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې د پولیو نوې پیښه څرګندوي چې جنوبی حوزه د ماشومانو د ګزر ناروغي تر لوړ ګواښ لاندې ده.
په لپو محیط کې فعال وایرس لرو په اوبو کې همدارنګه د پولیو مثبتې پیښې لرو د پاکستان سره خلاص سرحد لرو. په پاکستان کې په 2019 کال کې د مثبتو پیښو تعداد 30 ته رسیدلی او دا کېدای شي نور هلته هم زیات شي او موږ هم خلاص سرحد لرو د پاکستان سره. موږ بیا هم اندېښمن په دې باندې چې چیرې کمپاین ترسره نه شي او یا هم هغه کوچنیانو ته واکسین ونه رسیږي کېدای شي مثبتې پیښې نور هم په دې حوزه کې اضافه شي.
په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د پروګرام ویاند سید کمال شاه آشنا رادیو ته ویل چې د پولیو د ناروغۍ د ډېرېدو په اړه مخکې هم اندېښنې موجودې وې خو په هلمند کې د نوي پیښې په لیدل کېدو سره دغه اندېښنې لا پسې زیاتې شوې. د زیاته کړې چې د ګزرن پر ضد مبارزه کې موجود فرصتونه باید د ماشومانو د وقایې لپاره وکارول سي او په دې برخه کې تر ټولو زیات د ماشومانو کورنۍ مهم ونډه لرلای سي. له دې سره په افغانستان کې د پولیو د ټولو پیښو شمیر سږ کال 200 رسیدي چې یو لسې په جنوبي ولایتونو کې دي. تر دې تازه پیښې مخکې په هلمند کې د پولیو څلور نورې مثبتې پیښې ثبت شوې چې اوس یې شمیر 50 ته رسیدي. په گاوند روزګان ولایت کې هم څلور او دوی پیښې د سږ کال راهیسې په کندهار ولایت کې ثبت شوې. دغه راز یو پیښه په ختیځ ولایت کونړ کې ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
ترنو ریدونکو تاسو امریکا غږ آشنا رادیو زموږ خبرونه واوریده. موږ تاسو ته په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به یو اوریدلی وي. اوس د دری برخې خبرونه اوریدل مه هیروئ.